کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به اوري د یک شنبه پورز د سوریې په ډیرو خارونو کې د حکومت د تقاعد د نوي پلان خلاف مظاهرې شوې دي، او یونیسف وایي چې په افغانستان کې د کوم عمره جنکو په ودونو کې 10% کموالی راغلی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه په خبرونه کې اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د کونړ چارواکي وایي هغه 12 ماین پاکان یې د کومي جرګې لارې د وسلوالو له منګولو آزاد کړی دي چې دوی ونې وړاندې په ماڼوګي ولسوالۍ کې وسلوالو یرغمل کړی وو. دغه ماین پاکانو د ماڼوګي ولسوالۍ د بارکنډ سیمین کې کار کاوه چې وسلوالو وړي وو. د کونړ والی عبدالستار میرزکوال امریکا جغته وویل چې یاد ماین پاکان د ایریا په نوم یوې موسسې سره کار کوي او د کومي مشرانو د منځګړیتوب له لارې د یکشنبې په ورځ راخوشي کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه کسانو د نیولو پړه نه ده منلې، خو وړاندې د کونړ چارواکو ویلي وو چې یاد کسان داعش ډلې نیولي وو. د قطر په پلازمینې دوحا کې تېره اونۍ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سرچینو د دغه خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي دي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دواړو لورو سلا سوي چې دا ډول غونډې ته به دوام ورکوي. د طالبانو یو شمېر هغه چارواکي چې په دوحې کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړپوري ډیپلوماټي ترمنځ د غونډې خبر دي، وایي چې په دغه غونډه کې چې خبرې تر ډېره یو احتمالي وربند د ټینګېدو پر سر څرخېدې، دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وسوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بارنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلس کوله، او خبره د لومړي ځل لپاره وال سټریټ جرنل ورځپاڼې راپور کړی وه. تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوي. د طالبانو یو چارواکي په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیزه پلاوي غړي او نوم یې نه دی په ډاګه کړی. رویټرز ویلي چې د دوحې غونډې په یو دوستانه فضا کې ترسره سوې، ډېر مثبت پیغامونه درلودل. د چارواکي دا هم ویل دي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. په اسلام آباد کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په یو غونډه کې پریکړه شوي چې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت جوړونې پر ضد او یا هم په اپوزیشن کې د کښېناستو پریکړې رسېدو لپاره به نورې مشورې کوي. د جولای په 10 تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ګوند د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس یمن مشر مولانا فضل الرحمن خبرونه ته وویل چې ټول ګوندونه په دې سلا دي چې په ټاکنو کې پراخه درغلي سوي ده.
یہ کہنا کہ ہم نے مسترد کر دیا، اس پہ تو اتفاق رائے ہے. مسترد کرنے کے بعد آگے سٹریٹیجی پھر ہماری
انتخابات نتائج خو موږ ټول رد کړی دي. مشورې روان دي په ډیرو خبرو سلاسی بي ومخکمو طریقې مخکمو طریقات سبي په دیاړه به خبري کوو. موږ به یو شریک لار خپل وو غواړو چې دا جنگ په شریک وکړو. د دې لپاره یو بل ټول ګوندیزه غونډه به هم کیږي. د ټاکنو کمیشن د جولای پر 15 سبي انتخابات کې درغلي او تورونه بي ځای بوللي. تحریک انصاف ګوند ویلي چې ولس پخوانی ګوندونه رد کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف مشران بیا وایي چې د قومي اسمبلی د 115 تر ګټلو وروسته ورته په مرکز کې د جوړو حکومت جوړولو دپاره کومه ستونزه نشته. تحریک انصاف ګوند هم ویلي چې د حکومت جوړولو لپاره 124 چوکۍ په کار دي. په دې ترتیب هغوی د خپلو ګټلو هغو کاندیدانو تر څنګ د نورو سیاسي ګوندونو او یا هم د آزاد منتخب شوو غړو 22 چوکیو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې چارواکي وایي چې د لومبوک په غرنۍ سیمه کې د مځکې د شویدو او د اور غورځولو غره له وجې لا هم 1500 څخه زیات کسان بند پاتې دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د انډونیزیا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د زلزلې شدت 6.4 درجه وو. په 14 وژل شوو کسانو کې یو د انډونیزیا یو محصل دی. هغه او ملګرو یې کوشش کاوه چې د لومبوک په ټاپو کې د رنجانی غره ته وخیږي. د زلزلې نه وروسته ځمکه هم خوېدلې ده او غره ته لارې بندې کړې دي. د انډونیزیا د اضطراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې د رنجانی په غره کې د 900 په شاوخوا کې خلک گیر پاتې دي. اکثره دا خلک د بارنیو هیوادونو خلک دي. د انډونیزیا د خاصو عملیاتو ممتاز قطعه هم سیمې ته استول شوې چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه پر ورځ د نړیوال وجهي صندوق لخوا پاکستان نوي حکومت ته د احتمالي پور ورکولو په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه ویل دی باید دغه اداره د پاکستاني حکومت ته د دې لپاره پیسې ورنکړي چې د چین پور ورکوونکو ته ادا کړي. د سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې پمپیو ویل چې د امریکا متحده حکومت دې ته سترګې په لار ده چې د پاکستان د نوي حکومت احتمالي صدر اعظم عمران خان سره خبرې پیل کړي، خو ویل چې دا هیڅ منطقي خبر نه ده چې چین کومې پیسې پاکستان ته په پور ورکړي، هغه دی آی ایم ایف ورکړي. پمپیو ویلي غلطۍ مکوي، موږ دې ته ګورو چې نړیوال وجهي صندوق څه کوي. د فینانشل ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکښې د پاکستان د مالي چارو لوړ پوړو چارواکو پکښې ویل سوي دي چې عمران خان ته داسې وړاندیزونه تیار کړي دي چې د نړیوال وجهي صندوق څخه $12 میلیارد پور واخلي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د ملیزیا د هوایي شرکت اړوند ایم ایچ 211 الوتکې د تریتم کېدو علت لنډ دی څرګند. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د مالیې د وزارت چارواکي وایي په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان د وارداتو اندازه راکمه شوې. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار محمد همایون قیومی د دوشمې په ورځ د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر د چارواکو سره د افغان حکومت د اصلاحاتو له پروسې څخه د ملاتړ لپاره د 350 میلیونو ډالرو ویلي مرستې هوکړه لیک لاسلیک پر مهال وویل چې د دې نوو ویلي مرستو هدف د افغانانو د ژوند ښه کول دي.
کولی شو د دغو مرستو ارزښت څو برخو ته ځانګړی کړو. لومړی د افغانستان دولت څخه ملاتړ چې څنګه د دغو پیسو څخه د بیوزلۍ په کمیدو، اقتصادي پوهې او د افغانستان مالي مدیریت په برخه کې ورڅخه کار واخیستل شي.
د مالی د وزارت سرپرست د نړیوال بانک لخوا د دغو مرستو شو پیسو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې دغو 350 میلیونو ډالرو ویلي مرستې 90 میلیونه ډالر د نړیوالې پرمختیايي ادارې، د نړۍ د بیوزلو هیوادو د مالی سرچینو څنګه او 210 میلیونه ډالر د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه چې نړیوال بانک لخوا 3.8 میلیونو په استازیتوب مدیریت کیږي ورکړل شوي دي. همداشان ښاغلي قیومی ویل چې دغو مرستو 50 میلیونه ډالر به د عامه او خصوصي سکتور او د عامه پانګونې لپاره د مشورې ورکولو پروژو د ملاتړ لپاره وکارول شي. د اسنادو د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارت شپر چې دا مهال د افغانستان په سفر بوخت هم حاضر و. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رئیس شوبهم چودري د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې په تیرو 3 کلونو کې په 2015 کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ټیټه کچه کې و. هغه ویل چې په 2016 کال کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو د دغه هیواد په اقتصاد اغیز کړی و او سره د نړیوال ټولنې مرستې هم ډېرې کمې شوې وې.
اوس مهال لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، امنیتي ستونزې د ګواښونو په توګه پاتې دي او لکه چې موږ ټاکنو ته ورنږدې کیږو، زه فکر کوم د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې به وساتل شي او اقتصادي وضعیت د 2014 کال څخه وروسته بیرته ښه شوی. د مالیاتو کچه، د ملي عوایدو کچې لوړې تللي. دا ډیره مهمه ده چې د نن ورځې د پروګرامونو له لارې چې موږ یې ملاتړ کوو، د دغو لاسته راوړنو څخه ساتنه وشي.
د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر رئیس په افغانستان کې روانه وچکالي هم د دغه هیواد اقتصاد د ودې په وړاندې د یو ګواښ په توګه یاده کړه. ویل چې دا او ټاکنې به د تیر کال پرتله سږ کال په افغانستان کې د اقتصادي ودې حرکت باندې یو څه اغیزه و. همایون قیومی هم د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه د خبرو پر مهال ویل چې تیر 3 کاله وړاندې د افغانستان اقتصاد یوازې په بهرنیو مرستو ولاړو چې اوس دا حالت بدل شوی دی.
اقتصادی بود که تنها سر کومکای خارجی استاده بود.
داس اقتصادو چې یوازې پر بهرنیو مرستو متکی و، د افغانستان د تولید په څرخ کې هیڅ بدلون نه راغلی. کله چې دا دولت واک ته ورسید، یو اقتصادو چې په وارداتو باندې ولاړو، د افغانستان واردات زموږ د صادراتو 1% ته رسیدل.
21 چند صادرات مو
خغلی قیومی ویل چې زه کلون کې د افغانستان واردات کم شوی او صادرات زیات شوی چې وسره صادرات او واردات ترمنځ توپیر هم 21 چند څخه و چندو ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ سنې خونی چارواکي هم دا مانی چې په تیرو 3 کلونو کې افغانستان صادرات زیات شوي دي. د دې خونی وایان سیمودین په سلې وایي چې اوس مهال د افغانستان صادرات 800 میلیون ډالر ته لوړ شوي دي.
افغانستان د یو کاذب اقتصادي وضعیت څخه یو حقیقي اقتصادي وضعیت ته روان دی. د دولت اوسنۍ طرحې، لویې پروژې، برنامې کچری امنیتی اوضاع ورسره خو وسی او تطبیق سی د افغانستان د صوبات د پر ډیر موثر تمامیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی چارواکو د وینا لمخې سکل به بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د صادراتو کښ نور هم لوړ شي او ځکه چې دغه چارواکو په وینا سکل افغان حکومت یو شمیر هیوادو ته د هوایي دهلیزونو د پروګرام له لارې د افغان سوداګرو په زرګونو ټنه مالونه پرځانه به صادر کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM سلی شاریه 15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د روغتیا مسولین وایي که په مسلسل ډول په قندوز کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ونه شول نو دغه وایرس به خپور شي. ګل رحیم نیازمن رپورټ رالیږلی.
په قندوز کې 15 کاله مسلسل د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښه ثبت شوې نه وه، نو د سیمې د کتلوي معافیت مسؤلینو هیله درلوده چې دا ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. خو یو کال وړاندې په دشتیرچي ولسوالۍ کې یوه 14 میاشتنۍ ماشومه په پولیو اخته شوه. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي که چیرې په جګړه کې ښکېلې خواوې او کورنۍ له دوی سره مرسته وکړي، د تیر کال پیښه به د قندوز د پولیو اخیرنۍ پیښه وي، ځکه چې دوی د دغه معلولونکي مرض د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي دوی هڅه کوي چې هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نشي، نو په دې خاطر د پولیو له کمپاینونو وروسته د ارزیابۍ کسان په کلو کې د پاتې ماشومانو په معلومولو پسې ګرځي.
مونږ د جریان د کمپاین کې مانیټرینګ لرو، یعنې نظارت کوو چې هغه نظارتونه هم د سپروایزرانو د طریقه دي، هم د ولایتي ټیم د مانیټورانو د طریقه دي، هم د غیر وابسته ټیمونه چې د معارف دي زمونږ د نور همکارانو ولایتي ارګانونه دي مونږ سره هغه مانیټوران هغې کومک کوي او هغه مانیټوران په جریان د کمپاین کې هلی ځلې کوي او نظارتونه کوي کور په کور باندې. کوم ماشومان چې د واکسین نه پاتې کیږي مونږ په هماغه ورځ باندې بیرته پلان ورته نیسو، په هماغه ورځ باندې بیرته واکسینېږي، او که چیرته بیا په هماغه ورځ واکسین نشي نو یو ورځ پس یا مونږ یو اختصاصي پروګرام بل لرو چې د پلانینګ ورته وایو چې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې دي یا غیر حاضر دي په دغه منظم ډول باندې هغه واکسینېږي.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان یا WHO ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې په راتلونکو دریو کالو کې به په دې ولایت کې د پولیو وایرس له منځه یوسي.
2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده، دویمه پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې وه چې په هغه میاشت کې په دغه وخت کې په تاجکستان کې 460 مثبت پیښه وي. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې وه. تر 2010 پورې مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین و چې پولیو به ختمه شوې وي، خو متاسفانه چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. اخرین پیښه بیا په 2011 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچی په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بله بدبختي دا وه چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي. والدین د پولیو د ریشهکنۍ د پروګرام سره همکاري کې زه متعقینه یم چې پولیو ډېر ضروري شګن کیږي، ځکه هر مور باید خپل ماشوم ته د یو کال نه مخکې 15 دورې د ګزند واکسین ورکړي. که چیرې دغه واکسین واخلي دغه واکسین د پولیو پر شګن کې ډېر اساسي رول لري.
د سیمې خلک هم وایي چې د پولیو د وایرس موجودیت ځکه د اندېښنې وړ دی چې که ماشومان یې پریاخته شي نو د عمر تر پایه به په ستونزو کې وي. فرید الله د پولیو د وایرس د موجودیت په اړه خپل اندېښنه داسې څرګندوي.
پولیو په اړه خو زه چې خپله واورم چې کم ماشوم یا ماشومه په پولیو اخته شوی خپل بچیان رایاد شي نو بیا یو ډاډګیرنه ماته کیږي، ډاډه شمه چې زه هغوی خو واکسین لګوي نو انشاءالله هغه به نه پولیو کیږي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي هڅه کوي په راتلونکو کلونو کې په قندوز کې د پولیو مثبت پیښه ثبت نه کړي، نو ځکه یې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه دقیق کړي او کوشش کوي چې هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو نه پاتې نشي. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د یکشنبه په ورځ په روسیې کې د حکومت د هغه پلان خلاف مظاهره وشوه چې په هغې کې د نارینه و د تقاعد سن او د ښځو د تقاعد سن زیات کړی دی. د امریکا غږ خبریال لاتیکا هوک په دې باره کې رپورټ رالیږلی. زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د یکشنبه پر ورځ په مسکو کې د کمونیست ګوند د تجارتي اتحادیو او د چپی ډلو د 10,000 نه زیاتو غړو په مظاهرو لاس پورې کړی و. دغو مظاهرچیانو د تقاعد په مقرراتو کې د تغییراتو دراوستلو په ضد د شعارونو نه علاوه د خپل ملک د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد هم خپل انزجار څرګند کړ. د مسکو یو اوسیدونکی په دې باب وایي:
I think what is happening in our country now is not right. What our government does and what Putin does.
زما په فکر سچې زموږ په ملک کې هم د اوس حکومت او پوتین کوي هغه سم کارونه نه دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مهم مخالف او د اداري فساد په ضد مبارز الکسی ناولینی هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. هغه وایي:
This is not some sort of hypothetical robbery. It's not even corruption.
دا یو فرضي او خیالي غلا نه ده. دا حتی اداري فساد هم نه ده، بلکې دا په حقیقت کې په بے شرمۍ د سوونو زرو او حتی د یو ملیون خلکو روبل اخیستل دي. مګر په روسیې کې ځینې خلک په دې عقیده دي چې د 1980 په لسیزه کې د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته روسیې خپل قدرت د لاسه ورکړ. مګر اوس په دې ویاړي چې د ښاغلي پوتین د مشرۍ لاندې روسیا بیا په نړۍ کې یو قدرت شوی دی. په خپل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبه پر ورځ په سن پیټرسبرګ کې د بحري قواو دروازې د لمانځنو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. هغه هلته په خپل وینا کې ویلي: د روسیې بحري قواوې د خپل ملک نه په دفاع کې مهم نقش لري او همې د نړیوال ټوریزم په ضد مبارزه کې فوق العاده زیاته برخه اخیستې ده. د روسیې د بیلو بیلو سیمو نه خلک سن پیټرسبرګ ته ورغلي وو چې د بحري قواو دغه رسمي گذشت ننداره کړي. یو تن د دغه رسمي گذشت د لیدلو په حال کې وایي: کله چې زه خپلې جنگي بیړۍ او الوتکې د فعالیت په وخت کې وینم، ما ته د غرور او د خوشحالۍ احساس پیدا کیږي. یو مېرمن وایي:
We are very happy that our army is reborn. Our aviation
team ډیر خوشاله یو چې زموږ فوج بیا پیاوړی شوه او نن هوایي قواو موږ ډیر حیران کړو. مګر د روسیې د 2013 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مهم مخالف مشر ناولینی په انتخاباتو کې د ګډون نه د اداري فساد له کبله منع کړی شوی و. په خپله ښاغلی ناولینی وایي چې دغه ټول الزامونه سیاسي انګیزې لري. او
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یونیسف وایي په افغانستان کې د کوم عمر جنکو په ودونو کې 10% کمواله راغله. په موکړې د زیبا خادم دغه رپورت ته چې تاسو ته دروروي.
تاسو نوم څه دی؟ کور کې تاسو نه مو باندې خلک یادې؟
زما نوم بخنامه لګیم د سید کرم.
د سید کرم د ولسوالۍ د پکتیا د ولایت اوس به سو کله نه یې؟ اوس به د سو کله یې؟
اوس ولا کله د کال نه خورا تمنه د څه شوا د مزګه
څه وخت واده شوی؟ خې
ته وړي وړي جنا کوي او کوړې واده کړو نو فلارم
تاسو را واجدې تاسو دومره وړي وړي واده کړو
خو بس څه دې ور کړی و چې څه وړي څه واده کړو نو ګور څه خبر شته دې زله شپه د مرکزي دې د سزلم ځای ته پکیږي.
بیا چې واده شې څومره وخت بعد ماشوم پیدا شو؟
سالور
نقصان سالور مړه دای شو اته و جنکی لري هم دا و. خا او سالور
مزام
خا او درې دې زامن دي هم دا اوس ژوند دي. ها
درې وړ کی
ته چې دومره واړه سن کې راغله لې واده شو بیا آرام وي خوشاله وي؟
نه نه ماشاءالله سالم نه دي درې دې
ولې څه چلو
خو بس چې نه نه دي بل نو نه خو لار بس لو تو کال بو بل خو شي په نیم خبر نه راکوله دا به څه ته کار به نه غلط چې دا به یو په ما وي د کوم ځکو
څه چل دی ولې وهلې
خو تاسو ته یو څه پدمنه نه پدمنه به راته جوړ کړل ماري چې څنګه چې پخا ډیر کې څنګه چې کارای پس دا غوښته چې تاسو وایو چې کوم راتل
نو څنګه اوس خړ مړی پخول شي خدي پخول شي اوس
اوس ولې نه چې پخول سم خو اوس خو اتي کنه اوس موږ د جنکی مړی راکولې.
ها
او دې کله یې کله نه خو کوی ولې نه اوس ښه شي ته دې
خاوند څه کار کوي اوس؟
څنګه نه څه کوان دی ما درې څلور کال کېږي چې مړ ده پلاک مز مې نه مړو ګردې خرابوي
ګردې خرابوي. ښه 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 بل خزه خو نه لرله؟
نه بل خزه نوکری
اندرورګان دې در سره څنګه وی غوی در سره خې چلی دی
یو را سره شاو دا یو اندرور مسم
خو اخې دې څنګه
اخې نن سلام راکاو خو یې دا زمان به څه شوال کنه حالا نن دې څه سلام نن دې څه
تاسو خپل مور او پلار ژوند دي
نه هغه پلار مې مخته مرده مور مې مړه
ورونه دې خويندې دي
خويندې او وو څلور خويندې دي دې څنګه مخته ما
ها او څنګه چیرته دي خويندې دي ژوند
هغه په خروار کې واده دي چې دې په خوښ کې
هغه خوشاله دي خپل ژوند کې هغه هم د سوړې وړې واده شوی دي
ټول وړې وړې پلار هم په کوم عمر کې ورکړي
په تاسو باندې پیسې هغه سي دي ولور هغه سي دي
ولور په خو قرآن کې اخیسته یو ځای یو بل خور نه دا هغه چې خپل په جاتو کوي خپل وړې وروته ورکړي
ها یعنی دا ساده کاکا زوی دی دا تا چور سره واده کړي
نو که نه په هغه شي څو ورو نه نه دی دا نه دی نه له سره تا نه وي
وراره ته ور کړی کاکا خزي ظلم کاوه
د ظلم زیاته را کاوه لکه دې پلار کړه دی الله را چې ظلم زیاته وي دا چې هغه کړه نه نه پاکستان کې منګل ته وو
تا دا خپل لونه په واده سره کې واده کړی دی کب دوی دې پری خو دې چې لږ زره عمر زیات شي بیا دې واده کړی خپل لونه سره دې سو کړل
څو کوټ کې دا اذر دې خپل واده کړی دی
نو تا خپل لونی والے په خامسن کې واده کړی چې تم په خامسن کې واده وي بیا دې لونی والے واده کړی په خامسن کې
خو دې څه دی واسه یو کله نو وخت خو نه کسان کړم دا خو خام نو واده کړلې
میړه دې واده کړلې دوی
هو میړه واده کړلې
نو کستا
کته
وا کا اختیار ولري لونی دې پری دی چې مثلا د شل کالو شي اتل سو کالو شي بیا واده شي
او چې دما واخو چې کنه اوس هیڅ نه رانه باندې کوي دا څلور نه کور کې دام باندې دي
څنګه یعنی چاته ور کړی دي د وخته
نو دا یو دی چې څو کړی دا بل نن دا خپلوان ته خپل ما خېل کې ور کړی دا یو ما سره چې کې تر په بغل لا یو کې نه سجل کې دا نه په سر ګورون دا
نو تاسو لاندې تا ولې ور کړه
څه په شو ته وکړه په دې دنیا وکړه
دا میړه دې پیسو ته وکتل
نو
لور دې سوای دې لاندې سره څنګه گزاره لري
دا دا خو 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 سره خوشاله ده دا نه روان ده دا یو بریج نه کیره دی دی
نو
یو ورک یو ځکه روغ دی
ها اوس خو بدغه ژوند ډیر سخت دی نو
سخت ده خو بس شو کو دی خدای کار ده کنه
مې نه خو دې مړ ده کونډه یې سا ژوند څنګه چلیږي
په راته لو نه نه کوي نه دی ما مالی ده یو ورک نه ده دا په څه مرون دی د کو کو چې را تر پسی خو خلخانه ده کنه څلور څه نه کوي دا ورک دا مو کوي نه څه پاتاب کار نه کوي زمایدا چې ګرو برتم نه خو دا صاحب کار نه کوي کوم څه نه په خپې کې نه په بد شي کې نو خو دا هم چې لای خاځلا ما لري دا ټول کې کله د سلاره څنګه کله نه دښنه کې چې نه لري شي دا یو یو کې نه دا هغه کله چې کې څنګه په کوم څه سره دا ګډه مې کو کو کې را پکې کوم
ډېر مننه بخنامې بيبي خدای پامن په مخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو د سعودي عربستان حکومت په دې ورستیو کې خزو ته اجازه ورکړي چې موټری وچلوي په موخړی دی رپورت ته
دلال یشار غوړي چې ملکی پیلوټ شي د هوانه وردی د مرکز د شافت نړیوال هوایی ډګر لپاره ملکی پیلوټان روزي سلګون انجونی غوړي چې د الوتکو الوزول زده کړي
انا شفنا فرصه رائعه
مخکې به خلک د هوایی چلند د کولو لپاره خارج تتل د خزو لپاره به دغه کار د سړی په پرتله ډیر جنجالي وو اوس هغه وختونه تللي دي چې خزي یوازې په یو څو مشخصو برخو کې د کار اجازه لرله اوس موږ ته ټولې لارې خلاصې دي که د څه کولو اراده لرینو کولای شي
د اکسفورد هوایی چلن اکاډمۍ چې د پیلوټانو په روزنه کې ډیر نوم لري تر دې مهاله د دمام په ښار کې د سپتمبر د میاشتې د پیلوټونکو روزنیز پروګرام لپاره د سلګونو نجونو درخواستونه ترلاسه کړي دي
طبعا حقیقه هيئه الطيران المدني
د سعودي د هوایی چلن چارواکي د حکومت د یوې ادارې په توګه د هیواد د 2013 کال لیدلوري خپل کړی دی او امریکایي او غوښتنه کړي ده چې یو ځانګړی ډیپارټمنټ ورته جوړ کړي ترڅو سعودي خزو ته د نارینه او سره د ګډ کار زمينه برابر کړي او د نارینه او سره برابر معاش ولري
دغه اکاډمۍ د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت د هغې پروژې یو برخه ده چې د هوایی چلند د یوې اکاډمۍ د جوړولو ترڅنګ به په هوایی ډګر کې د نړیوالو پروازونو د سمبالولو د یو مرکز جوړول هم شامل وي زده کوونکو ته به د دریو کلونو لپاره اکاډمیکا او عملی روزنه ورکړ شي.
مثل ما ذکرت لك فی البدايه
د درخواست ورکوونکو شاوخوا 40 سلنه خزی دي. هغه له دې اقدام نه ډیره خوشاله دي چې د 2013 میلادي کال د لیدلوري سره پیوی لیک کړي او پر اتلونکو کلونو کې عملی کیږي.
د سعودي عربستان غربي متحدینو د دغه اقدام ارکلای کړای او دای په سعودي کې د پرمختګ یو ښه نمونه بللې، خو له بلې خوا هغه کسان چې دغه بدلون څخه ناراضي دي د حکومت لخوا ځپل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسن مقاماتو په قندهار کې د یوې غونډې په وخت ویلي دي چې د کلیوالو سیمو د امنیتي کسانو د وتلو په طرح اندېښمن دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایي مشر محمد موسی محمودي وایي چې د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د بې عدالتیو او د ناامنیو په مقابل کې د خپلو اتباعو له مال او سر څخه ساتنه وکړي. نوموړي چې په کندهار کې د بشري حقوقو د ستراتیژیک پلان د تشریح په یو غونډه کې خبري کولې، وویل چې کمیسون په ناامنه سیمو کې د ملکی کسانو د بشري حقوقو په اړه اندېښمن دي. د زیاته کړه چې تازه پیشنهاد شوی ستراتیژي چې لمخې افغان ځواکونه د کمیشته سیمو پر ځای پر ګڼمیشتو سیمو خپل پام زیاتوي، ځکه ناکامه ده چې په کلیوالي سیمو کې ملکی وګړي د بشري حقوقو د سرغړاوي د پیښو قرباني کیږي.
مکلفیت دولت او التزام دولت را در مقابل قانون اساسی و در مقابل تعهدات حقوق بشری زیر سوال میبرم.
نیویورک تایمز ورسپانی د زینو امریکایی چارواکو لکاول لیکلی چی د دونالد ترامپ اداری افغان امنیتی زواکو غوشتی چی د افغانستان لکم میشت سیمو گن میشت سیمو تا د پام زیادوالی با لیوی خواه زیانمنون کو سیمو کی د وستوال و مخالفینو لهم لو مخنی بایوو کی او لبل پلو با لویو شعرونو تا د افغان امنیتی زواکونو پام لرن دیرسی. لدی سر ترچنگ د افغانستان د بشری حقوقو مشر سیما سمر پر افغان حکومت باندې ژغ وکړي چې ولست دي د نظام الدین قیصاری د جرمونو په اړه وضاحت ورکړي. د بشری حقوقو د سرغړونې په جرم د تورونو کسانو نیول کېده وستایل، خو د حکومت له لوري د دې کسانو د نیول کېدو د ډول سره مخالفت وشوي.
موږ وایو چې حکومت هر شی چې قیصاری لري د قیصاری په خلاف لري، هغه باید خلکو ته ووایي چې څه لري، دغه په خلاف کې څه لري. او بیا زموږ د امنیتي دفاعي عمل د قیصری د بادیګاردانو په مقابل کې بیا هیڅ د توجیه وړ نه ده، قبول نه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل راتلونکي فعالیت د اغیزمن تنظیم لپاره په کندهار کې د ستراتیژیک پلان د تشریح لپاره د جنوبي ولایتونو له دینی عالمانو، روشنفکرانو، میرمنو او د مدني ټولنې له غړو سره لویه غونډه رابللې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د ترکی او امریکا ترمنځ چې څومره اړیکې خرابېږي، په هغه مر اندازه د ترکی د روسیې سره اړیکې خکېږي. د امریکا غږ خبریال ډورین جونز رپورټ را لېږلی، سید بختیار شاهد استلولي.
د ترکیې لوړ دوه مقاماتو پرون د روسیې په تفریحي ځای سوچي کې د هغه ملک او د ایران د لوړ دوه مامورینو سره لیدلي او د هغوی سره د سوریې د روان داخلي جنګ د ختمولو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د یکشنبې په ورځ د ترکیې دولتي مطبوعاتو د خپل ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان له قول لیکلي چې هغه د امریکا د تهدیدونو په مقابل کې ویلي چې هغوی ممکن خپل یو اعتباري او مهم دوست له لاسه ورکړي. په تیر هفته کې د امریکا او ترکیې روابط هغه وخت لا پسې خراب شول چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې کچېرې په ترکیې کې د امریکا عیسوي راهب اندریو رابینسن خو د توقیف نه خوشي نه شي، نو امریکا به په ترکیې سخت بندیزونه ولګوي. همدا اوس ښاغلی رابینسن په ترکیې کې د ټوریزم د الزامونو له کبله په کور کې نظر بند دی، مګر واشنگتن په هغه باندې دغه لګېدلي الزامونه بې اساسه ګڼي. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومات ایدن سیلسن وایي چې دا د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې اول ځل دی چې د روسیې او د ترکیې ترمنځ روابط دومره زیات دوستانه کیږي. هغه وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سوریه کې د داخلي جنگ د ختمولو او په تجارتي چارو کې همکاري زیاته شوې ده. د ترکیې هغه فیصلې چې د روسیې نه بعد د S-400 په نامه توغندي په بیه اخلي، د انقرې د غربي دوستانو سره اندېښنې پیدا کړې دي او وایي چې دغه توغندي به د ناټو دفاعي سیستم تهدید کاندي. د انقره غربي متحدین دا هم وایي چې په ترکیه باندې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقتصادي بندیزونو تهدیدونه به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د دې فرصت برابر کړي چې د ترکیه سره خپل روابط لا پسې قوي کاندي.
د نوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریدله. که زمونږ خبرونه تاسو نه پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. مونږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.